امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې دی اوس په مکړې د خبرونو لنډیسته
افغان حکومت یو رسمي هیئت پاکستان ته استوي چې د هغه هیواد د چارواکو څخه وغواړي چې د افغانستان د مخالفو وسلوالو په ضد اقدامات وکړي د چین په یو بندري ښار کې یو چاودنه سوې دیارلس کسه وژلي په سلګونو نورې زخمي کړي دي د چین په یو بندري ښار کې چاودنه سوې اوولس کسه وژلي په سلګونو نورې زخمي کړي دي د داعش یوې مربوطې ډلې ادعا کړې ده چې د هغه کروشیایي سر یې غوڅ کړی دی چې تېره میاشت یې تښتولی و
نن پنجشنبه ده د دیارلس او څلور نوي کال د اسد د میاشتې دوه ویشتمه ده چې د 2015 کال د اګست د میاشتې دیارلسمه کېږي دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه پښتو خپرونه پیل کوو په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د روسیې او سوریې د اړیکو په اړه رپورټ لرو د پولیو د واکسین او د دوبې په موسم کې د ماشومانو د نس ناستې د ناروغۍ په اړه مطالب لرو په ترکیه کې د دوو لویو ګوندونو مشران هڅه کوي چې د ائتلافي حکومت په جوړولو سره سلا سي د هڅې به څومره بریالی وي په دې اړه رپورټ لرو اوس په پوره خبرونه طاهر اڅکزی صاحب تاسو ته واوروي
د افغانستان حکومت وایي چې یو رسمي هیئت به په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو څخه وغواړي چې د افغانستان د حکومت د مخالفو وسلوالو په ضد اقدامات وکړي د جمهور ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي پرون امریکا ژغ ته په مرکه کې وویل چې دغه هیئت د پنجشنبې په ورځ د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني په مشرۍ اسلام آباد ته روان دی هاشمي وویل
یک بار دیگر موضوع و موقف حکومت افغان
په دې سفر کې به افغان حکومت یو ځل بیا خپل دریځ واضح کړي او هم په هغه طرح به خبري وکړي چې افغان جمهور رئیس او د پاکستان صدر اعظم او د هغه هیواد لوی درستیز پر خبري کړي وي
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان استازي فرید ظریف په لایبریا کې د خپل خاص استازي او په هغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د ماموریت د مشر په توګه ټاکلې دي د چین په شمالي بندر ښار تیانجین کې پرون د چهارشنبه په ورځ یو لوی چاودنه سوې لرسته لږه اوولس کسه یې وژلي او په سلګونو نورې زخمي کړي دي دا چاودنه په بارسو چاودیدونکو موادو کې سوې ده د دې چاودنې په اړه سمدستي څه نه دي ویل سوي چې که څه هم چې د چین د دولتي رسمي خبري اجانسونو په رپورټونو کې ویل سوي دي چې دا چاودنه د مضرو او خطرناکو موادو په زیرمتون کې سوې ده دولتي خبری رسنوی ویل دی چې د دې شوسانیو په فاصله دوی چاودنی سوی دی او دومره قوی وی چې هغه د زلزلې په یو نږدې سټیشن کې سب سوی دی د اسلامي دولت د ډلې یا داعش یوې مربوطې مصري ډلې پرون د چهارشنبې په ورځ ادعا کړې ده چې د هغه کروشیایي سر یې غوڅ کړی دی چې تېره میاشت یې تښتولی و دغې ډلې د هغه د بدن یو عکس آنلاین خپور کړی دی د کروشیا صدر اعظم ویلی دی چې د کروشیا چارواکي د تومیسلاو سالوپیک مرګ سل په سل کې نسي تاییدولی هغه دېرش کلن او د دوو ماشومانو پلار و او په مصر کې کار کاوه مګر ښاغلی میلانوویچ وویل چې هغه څه چې موږ لیدلی دي د ویرې او وهم ډک و د امریکا پخوانی جمهور رئیس جیمی کارتر پرون د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د یونی د وروستیو جراحي عملیاتو په وخت کې دا ښکاره سوي دي چې دی د سرطان په ناروغۍ اخته دی ښاغلي کارتر چې د نوي کالو دی د خپلې دې ناروغۍ اعلان په یوه لنډه بیانیه کې کړی دی هغه دانه دي ویلي چې دا څه ډول سرطان دی هغه وویل چې په دې اړه به بله بشپړه بیانیه وروسته له هغه خپره سي چې حقایق نور هم معلوم سي د امریکا د دغه ندیشم جمهور رئیس علاج به د اټلانټا د ښار د ایموري په صحي روغتون کې وسي د مصر دولتي خبري اجانس رپورت ورکړی او ویلي چې په تیرو څو ورځو کې په مصر کې د سختې ګرمۍ له لاسه تر شپېتو زیات خلک مړه شوي دي. د قاهرې څخه د امریکا ژه خبریال رپورټ استولی چې اوس به یې واورو.
په تیرو څو هفتو کې په منځني ختیځ کې د تودوخې لوړه درجه د سانتیګراد په حساب د څلوېښتو او پنځوسو درجو په منځ کې وه. په مصر کې د دغې سختې ګرمۍ قربانیان زاړه خلک، قیدیان او روحي ناروغان دي. په عراق کې د دغې سختې ګرمۍ په وخت کې د برېښنا کموالی د دې سبب شو چې ډېر خلک په خپل ملک کې د اداري فساد په ضد په سختو مظاهرو لاس پورې کړي. یوې مستقل خبریالې سادات السالی په دې باب ویلي: په تېر هفته کې تقریبا درې ورځې د عراق په ډېرو سیمو کې برېښنا نه وه. په ډېرو ایالتونو کې ځینو خلکو ټول وخت د خپلو شخصي جنریټورونو نه استفاده کړې ده. دا د دې معنی لري چې دی د تیلو قیمتونه هم جکړل.
نور خبرونه: چین پرون د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا د خپلې سکې ارزښت راټیټ کړ او په دې سره په دوهمه پرله پسې ورځ په ټوله نړۍ کې د مهمو اسهامو قیمتونه راولوېدل. د امریکا په متحده ایالاتو کې هم اول د اسهامو قیمتونه ټیټ شوي وو، مګر پرون د ورځې په پای کې بیرته جګ شول. د منځني ختیځ څخه یونان ته د مهاجرو بهیرونه لا روان دي او د سلو څخه نیولې تر 500 تنو پورې د هغه هیواد یو ټاپو ته ځانونه رسولي دي. د اروپای کمیسیون نتاخی نتاشا برتاد پرون د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې په یونان کې د مهاجرینو حال ډیر سخت او جدي دی. هغې وویل چې په دې حاضر وخت کې په بېساري توګه زیات مهاجرین د یونان سرحدونو ته ځانونه رسوي او له دې کبله حالات تر بیړني حالاتو هم سخت دي او د اروپای اتحاد ډله ییز جواب ته ضرورت لري. او په کالیفورنیا کې په ځنګلي اورونو کې څه د پاسه 800 مربع کیلومتره ځنګلونه سوځېدلي دي چې د ناپا د وادي سیمه هم پکې شامل ده چې پکې په محلي وخت د تیر شپې لخوا د اورونو کچه دوه برابره زیاته سوه او د سیمې اوسیدونکو مجبور کړای شول چې د خپلو کورونو څخه ووځي. د کالیفورنیا د بیت المقدس په نامه وادي کې د لګېدلو اورونو فقط 15% پرون د چهارشنبې په ورځ تر کنټرول لاندې راغلي دي. دا او خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. درنو اوریدونکو، دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دی او 8 دقیقې. اوس په مکرې زموږ د خبرونه راپورته داسې ښکاري چې روسیا به د لومړي ځل دپاره د سوریې د حکومت د عمده مخالف ډلې یعنې د ملي ائتلاف د استازو سره د خبرو کوربسې، او له دې څخه داسې ښکاري چې ګوندې روسیې په خپل دریځ کې تغیر راوستی دی. د مسکو څخه د امریکا ژه خبریال په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسو ته اورول کېږي.
د اپریل په میاشت کې د روسیې په منځګړتوب د سولې خبرې هغه وخت ناکامې شوې چې د سوریې ملي ائتلاف د دغه خبرو سره مقاطع وکړه. لکه د سوریې ملي ائتلاف یا اس ان سي دا څه فکر کوي چې کرملین د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د ملاتړ په باب په خپل دریس کې س نرمواله راوسته دي. د روسیې د سیاسي چارو ماهرین وایي چې اغیانو او جهادستانو د سوریې مشر بشار الاسد کمزورې کړې دي او د خبرې په مسکو د فشار راوسته چې په خپل دریز لسره غور وکړي. په روسیې کې د اسلامي کمیټې مشر او سیاسي مبصر حیدر جمال په دې باب وایي:
I think that Moscow at its heart accepted as a positive fact.
زه فکر کوم چې مسکو په خپل ځړه کې یو مثبت حقیقت منلې او هغه د اسد رژیم خاتمه ده او اوس کوشش کوي چې د خرابېدون وروستو د خپل ټولو ګټو حفاظت وکړي. د ترکیې او د امریکا جمهور رئیسانو هم داسې سرګندونې کړې دي چې ګوند کرملین د سوریې په باب خپل دریز کې فرق راوستي دي. روسیا په تیر هفته کې په سوریې کې د کیمیاوي وسلو د خونړیو حملو په باب د تحقیقاتو په باره کې د ملګرو ملتونو د پریکړې په مقابل کې د خپل اوږد مخالفت نه تیره شوه. د ملګرو ملتونو په دغه پریکړه کې د دمشق په اطرافو کې په 2013 کال کې د دغه حملو په باب چې پاغې کې په سوونو خلک مړ شي وو د تحقیقاتو غوښتنه شوې وه. د سوریې په حکومتي قواو باندې د دې شک راځي چې ګوندې هغوی به دغه کیمیاوي حمله کړې وي. د دغه حملې نه وروسته د روسیې او د امریکا د یوې موافقې په اساس د سوریې ټولې کیمیاوي وسلې تباه کړې شوې. په مسکو کې د امریکا او د کاناډا د مطالعاتو په مرکز کې د منځني ختیځ د شخړو د څانګې مشر الکساندر شومیلیان په دې باب وایي: په رسمي ډول مسکو د دمشق د حکومت سره خپل ملاتړ نه ردی، مګر اوس هلته د سوریې ناګیر چاپېره وضع بدلیږي. مسکو اوس کوشش کوي چې د دغه نوې وضع سره ځان عیار کړي. په روسیې کې د دې ویره پیدا شوې ده چې که چېرې د اسد رژیم سقوط وکړي نو هلته به مذهبي افراطیان قدرت ته ورسیږي. په روسیې کې د سیمې د چارو یې د یو بل تحقیقاتي مرکز یو غړی بوریس دولګوف په دې باب وایي: روسیا د دې سره علاقه لري چې په سوریه کې یو غیر مذهبي رژیم قدرت ته ورسیږي. د روسیې لپاره دا ډیره مهمه نه ده چې هلته د څوک جمهور رئیس وي، بشار الاسد او کوم بل څوک. ریاض، انقره او واشنگتن د دې کوششونه شروع کړي چې هلته په سوریه کې د اسد رژیم قدرت ختم کړي. لبل خوا د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګیلارو په مسکو کې د سعودي عربستان د باندنیو چارو د وزیر سره هم د سه شنبه په ورځ کتلی دي. د غدواړو په خپلو کې د اسد رژیم د بقا په باب اختلاف درلود، مګر د دې سره دواړو موافقه درلوده چې د سوریې د شخړو د حل لپاره دی د سوریې د حکومت د مخالفینو سره خبرې شروع شي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گذن په ناروغی باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغی مخنیوی.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د عامه روغتیا د وزارت د پولیو د واکسین د برخه مسؤلین وایي چې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د واکسین رضاکاران د هغوی لخوا معرفي کیږي. د پولیو واکسین مسؤلین زیاتوي دوی هڅه کوي چې دا پروګرام خپله بې طرفي وساتي او سیاسي نسي، خو د کتلوي معافیت چارواکي بیا دا خبره نه مني او وایي چې واکسین د دوی د صحي کارکوونکو لخوا تطبیقیږي. نور حال د محمد ایاز پر راپورټ کې واوري.
د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې دوی د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې هم د پولیو واکسین تطبیق کوي او د خپل مسؤلیت بولي. د عامه روغتیا د کتلوي مافیت رئیس سردار محمد پرویز امریکا غږ ته وویل په ځینو سیمو کې طالبان د دوی لخوا روزل شوي صحي کارکوونکو ته د پولیو د کمپاین اجازه ورکوي، خو په ځینو نورو سیمو کې مخالفت کوي.
و د وسهات تفاهم با
په سیمو کې چې له طالبانو سره جوړ جاړی شوی وي واکسین ته اجازه ورکوي او هغه کسانو ته چې موږ روزنه ورکو د پلان په اساس هغه به د سیمې خلک وي. کوم سیمې چې له طالبانو تر کنټرول لاندې وي هغه موږ ته خپل کسان را معرفي کوي او د نورو صحی کارکونکو په شان ورته روزنه ورکو او بیا یې بیرته خپل سیمو ته لیږي. ډاکټر پرویز دمانی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ځینو سیمو کې زموږ د پولیو واکسین څارونکو ته اجازه نه ورکول کیږي، خو په ځینو سیمو کې ورته اجازه ورکول شوی. په هغو سیمو کې چې د واکسین د څار اجازه نه وي علت یې د دولت او طالبانو ترمنځ جګړې ښودل شوي. د نوموړي په خبره په هغو سیمو کې چې طالبان د ماشومانو د ګوزڼ واکسین پلي کول غواړي هلته به د پولیو کمپاین سل په سلو کې عملي کیږي. خود زابل ولایتی شورا مرستیال فوزیه کاکړ د عامه روغتیا وزارت دا سرګندونې ردوي او وایي چې وسلوالو طالبانو په زابل ولایت کې د پولیو واکسین په برخه کې هیڅ راز همکاري نه دکړي او نه هم کوي. دا دروغ دي. طالبان خو روغتیایي کمپاینونه لمنځه وړي، هغه خو د روغتیایي کارکونکو ژوند اخلي. فکر نه کوم د روغتیایي خدماتونو په برخه کې همکاري وکړي. په زابل کې واکسین په سماتوګه نه د تطبیق شوی. همدا اوس په دغه ولایت کې شپږ ګلسوالۍ نه امن دي. بلخوا د پکتیا ولایت د روغتیا رئیس ګل محمد وویل چې دوی سره خپل روزل شوي صحی رضاکاران د واکسین په برخه کې کار کوي، نه د طالبانو لخوا معرفي شوي کسان من په هر ولسوالۍ کې فعالیت لرو. هیڅکله هم هغه کسان چې واکسین کوي د طالبانو لخوا معرفي شوي نه دي او نه هم د عام روغتیا ریاست لخوا طالبانو ته معرفي کیږي. من په هر ولسوالۍ کې صحیح رضاکاران لرو. له طالبانو مو مرسته نه ده غوښتې. په پکتیا کې داسې کوم دلیل نشته چې واکسین تطبیق نشي. هغه زیاته کړه چې د پولیو واکسین له هر کمپاین د مخه سپینګیرو او ملا امامانو ته د واکسین په اړه معلومات ورکوو او بیا صحیح کارکونکو له هغوی غواړي چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس دا هم وویل چې په دې ولایت کې د پولیو واکسین په ټولو سیمو کې پلی شوی او په کومه سیمه کې چې ستونزې وي هلته هم روغتیایي چارې ترسره شوي.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. دا وخت په واشنگتن کې د ماخستان 9 بجې دي او 8:30 دقیقې دي. درنو اوریدونکو پام وکړئ دې مطلب ته. د دوبی په موسم کې اکثره میکروبي او پرازیتي امراض پیدا کیږي. په خاص ډول په ماشومان کې اسهالات یا نسناستي ډېر لیدل کیږي. موږ د ماشومانو د نسناستي د ناروغي په هکله د اندرا ګاندي د روغتون د رئیس ډاکټر نورالحق یوسف څخه څو پوښتنې کړې. لومړی پوښتنه مو دا کړې چې ولې د دې ناروغۍ څخه اکثره ماشومان مري، علت یې څه دی؟ دی وایي
تاسو ډېر مهمو نقطې ته اشاره وکړه. نسناستي با وجود د دې چې یو ډېره عادي ناروغۍ ده، ناروغي ده او که چېرته والدین خصوصا من د متوجی شي نو د دې ناروغۍ مړینه به ډېره کمه وي. د نسناستي مړینه لا هم افغانستان په سطح د ماشومان په مړینه کې تقریبا دوم ځای لري. په اوله درجه په ژمي کې سینه بغل او په دومه درجه د تعداد نظره تر ماشومان د نشناسي له کبله دي. دلیل دا ده چې په دې ناروغۍ کې د وجود اوبه کمیږي او میندې دې ته متوجه نه دي. د وجود اوبه چې کمی شي او دغه کمواله بیخي زیاته شي، بیا نور سیستمونه حتی به دوری هم له کاره ولېږي او ماشوم د مرګ خواته راهنمایي کیږي.
د ماشومانو د ناروغۍ متخصص ډاکټر او د اندرا ګاندي د روغتون رئیس وایي والدین باید دې نقطې ته ډیره توجه وکړي. کله چې د دوی ماشوم ته اسهال یا نس ناستی پیدا سي، باید هغه ماشوم ته په وخت او زمان سره مایعات ورکړي. هغه ځایات چې دوی ته د نس او خولې له لارې پیدا سوي، دا باید د دې لارې څخه پوره کړي، یعنی د کور په عادي اوبو کې لږ څه مالګه او بوره حل کړي او ناروغ ماشوم ته یې ورکړي، تر څو دوی د دې مایعاتو په واسطه د مرګ له خطر څخه وژغورل سي. ډاکټر یوسفزی وایي هغه خلک چې په لیرو پرتو سیمو کې ژوند کوي، کله چې د دوی ماشومانو ته د نس ناستی یا اسهال ناروغي پیدا سي، والدین باید و دې ټکي ته ځانګړې توجه وکړي. دی وایي
چې ډېر مهمه ده، اول دا ده چې کچیر ته موږ خپلو ماشومانو ته خصوصا میندې په خپل وخت اول د مور شیدې شروع کړي. دا د مور شیدې ډېره مهمه ده چې ماشوم ته شپږو میاشتو د مور شیدې واخلي، په دې کې د ماشوم غذا تر څنګ په کافي اندازه اوبه شته. دا یو ډېر مهمه خبر ده چې میندې باید متوجه اوسي چې په اوله مرحله کې د ولادت نه وروسته زر خپل شیدې شروع کړي. په دې شیدو کې دوه ډېر مهمې خبرې دي. اول دا چې هغه کافي انرژي لري، دوم دا چې هغه مواد لري چې ماشومان د دې عادي ناروغیو نه ساتي په اوله مرحله د ژوند کې. او بل مهمه خبر ده، د هغه ماشومان چې د شپږ میاشتو نه پورته دي، دوی ته کله چې غذا ورکول کېږي دا غذا باید صحي غذا وي، پاکه وي. حتمي نه ده چې ډېره لوکس او په اصطلاح قیمتي غذا وي. د کور عادي د کچالو هغه پیاله شوروا یا پخپل جوش کړي کچالو، دا هغه غذا وي چې د شپږو میاشتو نه وروسته ماشومانو ته باید شروع شي. خو شرط دا ده چې دا باید پاک وي. ماشومان به د نس ناستي له ناروغۍ نه
بچی. پاپای کی ډاکټر نورالحق یوسفزی وایي کله چې ماشوم د یو کال څخه واوري، نو باید خپل زیاته انرژي او د وجود زیات ضرورت د عادي غذا څخه واخلي.
آشنا
د ساينس او ټکنالوژي د دې اونۍ په خبرونه کې
د مخابراتو او د معلوماتي ټکنالوژي استعمال او روغتیا، د ټکنالوژي نه څنګه سمه استفاده وکړو او څه کول پکار دي چې د ټکنالوژي استعمال مو روغتیا ته تاوان ونه کړي.
د آشنا ټک خبرونه د هرې پنځشنبه په شپه د افغانستان په وخت په 9 بجو او 20 دقیقو خبريږي. هله ده چې تاسو د دې خبرونه اوریدل هیر نه کړئ. او اوس په مکرې دی راپورته د ترکیه د دوو لویو ګوندونو مشران به یو ځل بیا سره وګوري او د یو ائتلافي حکومت د جوړولو په سر به خبري وکړي. که څه هم د کوردانو د کارګر د یاغي ګوند سره د نشرتو ډیرېدل په لویو ګوندونو فشار ډیر کړی دی چې یو ائتلافي حکومت جوړ کړي، خو عمومي نظر دا دی چې دا هڅه به ناکامه سي. د استنبول څخه د امریکا اجازه خبريال ډورین جونز په دې اړه رپورت را لېږلی دی چې روشان نورزیه تاسو در اوروي.
د ترکیه سرپرست رازم احمد داوود اوغلو به د خلق د جمهوریت د ګوند یا سی ایچ پی د مشر کمال کلچود اغلو سره یو ځل بیا وګوري او د ائتلافي حکومت په جوړولو به ورسره خبري وکړي. د ترکیه په سیاست کې د عدالت او پراختیا او سی ایچ پی ګوندونه دوه مخالف قطبونه جوړوي او ورله مخله د سپیشپنی کیږي چې خبري به ناکامه سي. سمی عدیز چې د ترکیه د جمهوریت د ورځپاڼې سیاسي کالم لیکونکی دی، وایي چې د کوردانو د کارګر د ګوند سره د جګړو ډیرېدل به په ترکیه کې امنیتي او اقتصادي اندېښنې زیاتې کړي، چې دغه به یو غښتلی دلیل سي چې د ائتلافي حکومت په سر به مذاکرات بریالی سي. دا یو داسې نښه ده چې ښایي دوی هڅه کوي چې یو ډول کاري فرموله برابره کړي. زه فکر کوم چې دا د خلکو فشار دی او د دوی نه توقعات دادی چې دا کار دی وکړي. هیڅ اړخ نه غواړي چې اوس مهال دی ورته د سیاسي جوړی د خرابونکو په سترګه وکتل سي. نو زه فکر کوم چې یو څه هیله سته، که څه هم عمومي ذهنیت داسې دی چې خبرې به هیڅ نتیجه ور نه کړي. دواړو ګوندونو ادعا کوي چې په یو شمېر مسایلو باندې توافق لري، خو په ځینو مهمو مسایلو اوس هم اختلافات سته. په تېره بیا د سوریې د جګړې په اړه، د معارفو په اړه، همداراز سی ایچ پی دا غوښتنه هم کوي چې د عدالت او پراختیا د ګوند د حاکمیت د وخت د فساد په اړه دې تحقیقات وسي، او د دې خبرې غیر مستقیم هدف په خپله تیب اردوان دی چې د عدالت او پراختیا د ګوند موسس غړی دی. چنګیز اختر د استانبول د سلیمان شاه په پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد دی. هغه وایي چې د ائتلافي حکومت د جوړېدو په لاره کې لوی خنډ په خپله ولسمشر اردوان دی. څه چې ولسمشر ورته ضرورت لري هغه د انتخاباتو بیا کیدل دي. هغه هیله لري چې که دا ځلې انتخابات وسول نو د هغه ګوند به اکثریت وګټي، او دا به یقیني سي چې هغه به د تل لپاره خوندي وي، او یو شمېر خلک د ولسمشر دغه مشکل درکوي. اردوان دا خبره نه پټوي چې له وخت نه مخکې انتخابات غواړي. دغه منتقدین په هغه تور لګوي چې غواړي د کردانو د کارګر ګوند سره نښتې ډېرې سي تر څو د ملت پالو ترکانو رای وګټي. کالم لیکونکي ایدیز وایي چې د داوود اوغلو سیاسي راتلونکی په دې تړلی دی چې د ائتلافي حکومت د جوړولو د هڅو نتیجه به څه وي. د اردوان ځینې ملاتړ کوونکو وار له مخې لاویلي دي چې احمد اوغلو دي د وختي انتخابات د مخه د مشرۍ نه لیرې سي. که چیرې د وخت نه مخکې انتخابات وسي نو رای اچونه به د نومبر په میاشت کې وسي. دوی په داوود اوغلو باندې تور لګوي چې دا د ده په خاطر و چې د عدالت او پراختیا ګوند د جون د میاشت انتخابات وبایلل. خو که چیرې داوود اوغلو په دې بریالی سي چې یو باثبات حکومت جوړ کړي نو د هغه د لیرې کولو ګواښونه به هم له منځه ولاړ سي. د چارو ډیر کارپوهان په دې باور دي چې دا به سر اعظم ته ډیره ګرانه وي چې د اردوان د غوښتنو مخالفت وکړي چې غواړي له وخت نه مخکې انتخابات وسي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
ولاند خبرونه. د افغانستان حکومت وایي چې یو رسمي هیئت به په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو څخه وغواړي چې د افغانستان د حکومت د مخالفو وسلوالو په ضد اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان استازی فرید ظریف یې په لایبیریا کې د خپل خاص استازی او په هغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د ماموریت د مشر په توګه ټاکلی دی. د چین په شمالي بندري ښار تیانجین کې پرون د چهارشنبه په ورځ یوه لویه چاودنه شوې. لږ تر لږه 14 کسه یې وژلي او 250 تنه یې زخمي کړي دي. دا چاودنه په بارشو چاودیدونکو موادو کې شوې ده. د اسلامي دولت د ډلې یادایش یوې مربوطې مصري ډلې پرون د چهارشنبه په ورځ ادعا کړې ده چې د هغه کروشیایي سر یې غوڅ کړی دی چې تېره میاشت یې تښتولی و. دغې ډلې د هغه د بدن یو عکس آنلاین خپور کړی دی. د امریکا جمهور رئیس جیمی کارتر پرون د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ینی د وروستیو جراحي عملیاتو په وخت کې داسې ښکاره شوې ده چې دی د سرطان په ناروغۍ اخته دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه اوریدونکو اوس پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته. په کابل، کندهار، هرات، غزنی، کندوز کې به نن آسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه په کابل کې 34 او په کندهار کې 30 اټکل شوې ده. په مزار شریف کې به هم نن آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30. په هلمند کې به نن آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 31. او په فراه کې به د تودوخې لوړه درجه 32 وي او آسمان به شین وي. هم دې سره درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېده. زه شافیه سردار او زما همکار روشان نورزی ستاسو څخه رخصتېږو. قلن وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو زموږ سره اوسئ.
رادیو آشنا.